د ژوند رنگونه. دوستانو ستړي مشه، زه اجمل اندیم او د ژوند رنگونو د دیونی په پروګرام کې مو هرکلی کوم. نن د ژوند رنگونو کې په دې غږیږو چې څنګه په افغانستان کې خلک په خپل کورونه او ودانۍ په داسې بڼه جوړې کړي چې د زلزلې او نورو طبیعي پیښو په وړاندې هم خوندي، او همدارنګه د سهولتونو د رامنځته کولو لکه د کورونو د تودولو، د سړک ته د لریوالي یا نږدېوالي او په نورو برخو کې هم په مناسبو ځایونو کې. طبیعي آفات لکه زلزلې، سیلابونه، زیات اورښتونه او نور داسې آفتونه هر کال په افغانستان کې د ډیرو زیانونو سبب کیږي. طبیعي آفات یوازې په افغانستان کې نه پیښیږي، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پیښیږي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې خلک هڅه کوي چې د آفاتو په وړاندې مخکې له مخکې چمتووالی ولري، او لږ تر لږه که د طبیعي آفاتو مخه نه نیول کیږي زیانونه یې راکم کړي. مثلا په جاپان کې چیرې چې زلزلې ډېرې کیږي، هڅه کیږي چې داسې کورونه جوړ شي چې د زلزلو په وړاندې مقاوم وي. د افغانستان په ګڼو سیمو کې خلک په دودیزو کورونو کې اوسیږي، یعنی په دودیزه بڼه د خټو او تیګونه کورونه جوړوي. ډیر کله دغه کورونه د زلزلو، سیلابونو او نورو طبیعي آفاتو په وړاندې هغسې چې په کار ده پیاوړي نه وي. دوی همدارنګه د جوړېدو پر مهال زیاتره خلک دغه ناوړه احتمالات یا نه سنجوي او یا یې همداسې اټکل ته پرېږدي، نه سنجول شوي پرېږدي. په دې برخه کې څنګه کېدلی شي خلک په کمو لګښتونو او شته امکاناتو داسې کورونه جوړ کړي چې د زلزلې او نورو آفاتو په وړاندې مقاومت زیات وي، همدارنګه د اوسېدو لپاره مناسب وي، د آرام لپاره مناسب وي، له روغتیایي پلوه پکې خوندیتوب وي. نن همدا مسله څېړو د دوو میلمنو سره چې یو هم را سره سکندر زدران د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد او د جرمنی د شتوتګارت پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د ډاکټرا محصل دی. همدارنګه وروسته به را سره یو بل د ساختماني چارو کارپو احسان الله احسانم یو ځای شي. ښاغلی زدران، خپرونې ته ستړی مشي، راځه په لومړی کې له تاسو نه په مجموعي توګه په افغانستان کې دغه د کورونو د جوړولو د دود او چارې په اړه باندې واورو. تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې چې په کومه بڼه راځي؟ اول له کلیوالي سیمو نه پیل کړو، ځکه افغانستان کې هم دوه ډوله ودانۍ دي، یو په ښاري سیمو کې دي، یو په کلیوالي سیمو کې دي. د افغانستان زیاتره وګړي په کلیوالي سیمو کې اوسیږي. دغه کورونه چې په کوم سیستم باندې دوی جوړوي، دا تاسو په عمومي توګه خپله تبصره راته ووایئ.
السلام علیکم جنابان صاحب، خدای دې چې تاسو خو اوسه یو نو سلام تاسو درنو وريدم کو ته انشاءالله چې زما غږ لري.
بله، غږ مو لرو ستړي مشي.
مننه ډیره مننه چې زما دا وخت کوم برنامه ته په ټول کې کچېر مو کې افغانستان وضعیت ته وګورو، بل خصوص د ورستۍ کې چې وشوي دا وخدل یو ځل دې چې افغانستان اکثر سیمې د زلزلو په مقابل کې حساس دي او زلزلې نور هم کېدون کې دي، خو اصلي ستونزه د دې کې ده چې خو دې ته چندان توجه نه وشي، بل خصوص د هیواد ختیځې سیمې، لویدیځې سیمې لکه هرات خو چندان زلزلې نه درلودلې، نو په دې خاطر چندان په دې برخه کې پاملرنه نه وشي چې دغه ودانۍ څه رقم ته باید جوړ شي. لبل خو اصلی ستونزه په کلیوالي سیمو کې دا د جنابان څخه چې خلک په فقر او غربت کې ژوند کوي، که چیرې موږ غواړو چې نسبتا ستاندارد ودانۍ ولرو دې لپاره باید مصارف هم په نظر کې ونیسو. نو متاسفانه دغه کورونه چې ما په ویډیوګانو کې ولیدو او همداراز په بېلابېلو برنامو کې تصویرونه خپاره شول، دا ټول د فقر او غربت کورونه وو چې په غیر معیاري ډول د محلي موادو څخه جوړ کورونه وو. اصلي ستونزه په دې کورو کې دا وه چې بومونه یې ډېر درانه وو، ځکه کال په کال هغه بومونه نور هم پسې ګرانده کېده. دا یو لوی مشکل وو په ودانیو کې، او بل خپله دا ودانۍ د محلي موادو څخه پرته له دې چې کوم ابتدایي معیار یا ستاندرد په نظر کې ونیول شي دغه کورونه جوړ شوي وو، نو ځکه د تلفاتو کچه هم ډېره وه. همداراز په لوی خارو کې ستونزه د بل ډول د مېرمنې
زه غواړم د لوی خارونو موضوع ته ورسته راشو. ښاغلی زدران، دی برخه کې زه غواړم مثلا عام خلکو ته په افغانستان کې لکه تاسو چې دا معیارونه وویل بېلابېل ټکو ته مې اشاره وکړله، د افغانستان په کلو او بانډو کې عام خلک یو ساده یو پسخهګر لري چې هغه ورته پسخه وهي او یو بل سړی راځي، هغه نجار یا ترکاڼ، یو څو دروازې پکې ږدي. یعنی دغه مسلکي معلومات او په دې برخه کې نه پوهېږم چې کومې ادارې کار کوي نه کوي، چې خلکو ته خو همدغه معیارونه اول په کوم ځای کې کور جوړ کړه، مثلا که یو ځای کې د سیل د راتګ امکان وي او ته پکې کور جوړوي، چې زیاتره خلکو جوړ کړي دي ځکه خو د سیلابونه او د دې شیانو سبب کیږي، بیا د شته ساختماني موادو نه څنګه کار واخلي، دې برخه کې معلومات څومره دي، دغه ستانډرډونه چې دي دا څومره عام افغانستان عام خلک ورسره بلد دي؟
متاسفانه جناب انسد چې په دې برخه کې عامه پوهاوی بیخي نشته، بل خصوص په دغه لرو پرتو سیمو کې، ځکه خو دغه ډول پېښې یا نوې یا به کېدلې او خپله زلزلې چې کېږي دغه بیا څو کاله وروسته بیا تکرارېږي، نو ځکه چندان دې موضوع ته اهمیت نه ورکول کېده. خو موږ یو سلسله معیارونه او کودونه لرو، خو هغه البته د معاصرو ودانیو لپاره دي چې د کانکریټ نه جوړېږي. خو اصلي ستونزه چې ما څو څوارې په مختلفو برنامو کې مطرح کړې هغه دا ده چې د محلي موادو څخه باید عظیم استفاده وشي، ځکه په کلیوالي سیمو کې خلک د دې وړتیا نه لري د اقتصادي اړخه چې خپلې ودانۍ کانکریټي جوړې کړي، او دا نور ستونزې هم لري لکه په ژمي کې د یخنۍ او اوړي کې د ګرمۍ موضوع ده. نو موږ کولای شو چې د محلي موادو څخه هم کار واخلو.
فکر کوئ زدران صاحب چې په دې اړه باندې څه تحقیقات مثلا د انجینر صاحبان خو په افغانستان کې شته د الکتر لګا د ساختماني انجینرۍ په برخه کې هر دریم کس خلک وي انجینر صاحب او انجینر صاحب، خو اتمن موږ په هغه ځای کې معلومات درلودل، دغه محلي تحقیقات یا څېړنې لکه تاسو چې وویل چې په نړیوالو سټنډرډونو کې خو ډېر معلومات دي، داسې محلي شوي یا په اصطلاح قبول شوي یا اډپټ شوي معیارونه تر اوسه په دې برخه کې څه کار شوی دی؟ د کوم ادارې لخوا چې څنګه کېدلی شي د خلکو هغه ابتدایي مواد چې دوی لري، تیږې لري، خټې لري، تیران لري، لاړې لري، دا چې دا معیارونه مور سره په اصطلاح ګډ شي او یو فکر ورته وشي په تخنیکي او انجینري لحاظ باندې چې څنګه خلک کولای شي همدغه وسایل چې دوی لري، همدغه وس چې او توان چې دوی لري، د دې نه ښه کورونه جوړ کړي، تاسو ته داسې څه په مخه درغلی چې چا په دې برخه کې کار کړی یا لږ تر لږه تحقیق کړی، څېړنې کړي، څه معلومات یې را مخې ته کړي؟
متاسفانه انسه په دې برخه کې تورسه کوم کار نه دی شو چې موږ یو کولای شو د هیواد په سطح وکړو، ځکه چې خو د ستونزه دمره نه وه او زمنان د ژور تحقیقاتو ته اړتیا لري. نو په دې برخه کې کار نه دی شوی. زما تمه دا وه چې ما نن د یو چا نه د زندهجان د ولسوالۍ د زلزلو په هکله پوښتنه وکړه چې څه کارونه شوي دي. البته د هرات ولایت د ښار جوړونې ریاست یو سلسله کورونه پیل کړي، بیا ما هغه انجینیر نه پوښتنه وکړه چې تاسو څه کړي یا څه په نظر کې لرئ. ما ته یې بیا د ساختماني نقشو یو بیلګه راوستوله، هغه مې چې وکتله په هغه کې تقریبا ټولې نقشې کانکریټي دي او حداقل دوه وطقه په نظر کې نیول شوي، یعنې د ګزارې لپاره یو د جونګاره په نظر کې نیول شوي چې حدودا 5-5.5 لک افغانۍ ابتدایي مصرف لري. ما داسې تمه وه چې ګوندې په دې برخه کې داسې یو طرحه تر لاس لاندې ونیول شي چې موږ وکولای شو د محلي موادو څخه کار واخلو. خو طبعا محلي مواد بیا خپل محدودیتونه لري، ځکه حفظ مراقبت ته ضرورت لري. یعنی موږ کولای شو داسې ودانۍ د محلي موادو څخه هم جوړې کړو چې د زلزلې په وخت حداقل موږ ته وخت راکړي چې ځانونه وژغورو، ولې د مینټننس یا حفظ مراقبت دپاره هغه بیا لږ نور مشکلات لري. نو ځکه دغه انجینر صاحبان او خپله د ښار جوړونې ریاست د کانکریټو پرمټ دا ودانۍ بیر په لسره جوړې کده په ټول افغانستان کې تطبیق شي خو خبره ده، لیکن اصلي ستونزه د اقتصاد او د امکاناتو نشتون ده. نو په دې برخه کې زه فکر کوم که یو ګډ ټیم جوړ شي، بل خصوص موږ نورو هیوادو څخه هم یو سلسله معلومات لرو چې مثلا په ځینو هیوادو کې دا کار خوش شوی د محلي موادو څخه ګټه اخیستل شوي، یعنې د پس کورونا جوړ شي چې فعلاً د زلزلې پر وړاندې مقاومت لري او اقتصادي هم دي، ځکه اصلي هدف دا دی چې موږ ټول اړخونه په نظر کې ونیسو.
ډیر زیاته مننه. د اقتصادي پلوه هم ځینې خلک چې ګوري په همدغه خټینو کورونو باندې ډیر زیات لګښتونه کوي، مثلا مونږ ځینې کلتوري معیارونه هم لرو د کورونو دپاره. ما ته چې څومره یادیږي دا د موږ په ولسونو کې خلک مخکې له دینه چې کور جوړول پیل کړي تقریبا یو کال خو په کلا باندې پیسې لګوي، یو لوی کلا دیوالونه راتاو کی چې لخټونه پسخی پورته کی، بیا د هغه په منځ کې هغه د کورونو نقشې هم غالبا هیڅ ډول انجنیرانو نه یا تخنیک نه استفاده نه کوي. یو ګډه کتار به د کوټو جوړ کړي د په ځای چې کولای شي سره نږدې جوړ کی، سره دغه جوړ کی، یعنی کله ناکله هم دغه دوی چې کوم لګښتونه کوي که سر راټول شي او متمرکز شي او په اصطلاح علمی او تخنیکی معلومات ورسره علاوه کی، کیدلی شي چې په همدې لګښت باندې هم داسې مینې او کورونه جوړ کی چې که په بشپړ توګه باندې مقاوم نه وي د پیښو او حادثاتو په وړاندې تر یو حده پورې کار وکړي. زه تاسو ته بیرته راځم زدران صاحب. یو بل دوست هم را سره یو ځای شوی دی، احسان الله احسان، د ایم په ساختماني برخه کې کار کوي. ښاغلی احسان، ستړي مشي، راځئ لومړی راته ووایئ چې د ساختماني چارو سره د خپل تړاو په اړه راته ووایئ چې اوریدونکي پوه شي، له هغې نه وروسته به بیا مسایلو ته ورشو. تاسو په کومو برخو کې کار کوئ او د خپل ځان په اړه راته ووایئ؟
لومړی خو تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتوه. زما د ساختمانی په برخه کې درته وایم چې په دغه بازو ولایتونو کې موږ خپل دغه ساختمانی کارونه کوو بیخ نه سره پورې. نو زه به تاسو ته دا ووایم چې د افغانستان بعضي عوامو کې دا ستونزه ډیره زیاته ده چې دوی انجینر یوازې هغه ځای ته راولي چې دوی خپله نقشه په واچوي، لکه تر پایه پورې دوی انجینر د ځان سره نه ساتي چې د هغه په همغږۍ باندې کار وکړي، د هغه په مشوره باندې کار وکړي. لکه دوی بعد نقشې ته راولي، هماغه نقشې په اندازه باندې دوی خپل کار کوي، او دوی چې دومره پوری هم نه لري او نه پوریږي، لکه نه کوم زیاتره کار دوی کړی وي، دوه کوره چا جوړ کړی یا څلور تعمیرونه جوړ کړي، او هغه نو دوی ځان سره ناخ کوي. نو زما په نظر کې انجینر ته توجه وشي، په عامو کې دا ستونزه ډېره زیاته ده که انجینر سره دوی همغږي شي، د انجینر په مشوره باندې کار وکړي، دوی نو دوی به یو ښه آینده ولري، یو ښه کورونه به ولري او مارکیټونه به خو ولري. د انجینری په سویه باندې په عام وغه کې دا ستونزه ستا چې دی د انجینر سره یوازې نقشه پی اچي خو په مشوره کار نه کیږي.
تاسو فکر کوئ چې انجینرانو ته لاسرسی دومره اسانه دی چې مثلا که په یو ولسوالۍ کې یو څوک کور جوړوي کولی شي انجینر پیدا کړي او پیسې او د دوی لګښتونه، خو داسې نه کیږي چې له کور نه بیا هغه د انجینر صاحب لګښت زیاتي؟
بلې خبره ستا، بعض اقتصادي ستونزې وي چې نه شي کولی دی یا یوې کوټې ته یا یو دوو کوټو ته د انجینر راولي نو جوړي، خو بعضې ستونزې په تعمیراتو کې دي. زه په تعمیراتو کې درته یم چې ما داسې تعمیرونه جوړ کړل چې هغې بعضې نقشې واچولې، لکه کار د انجینري په سویه ونه شه، وروسته یا پیپ یا هغه دشویي چې کوم ځای کې لګېږي، پیپ چې کوم ځای کې لګېږي، هغه په معیار سره نه وي جوړه. نو هغه افسوس یا ارمان دوی ته وروسته ورځي، نو چې هغه وروسته چې دوی هغه افسوس کوي، هغه ارمان کوي، نو که خپلې پیسې خپل په جای باندې مصرف کړي، ما په نظر به دا دوی یو ښه آینده ولري.
مننه راسره اوسې، زه بیرته درته راځم. بیرته به ښاغلي زدران ته ورشو. سکندر زدران د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد دی او د جرمني د شټوتګارټ پوهنتون کې د ساختماني انجینرۍ د څانګې د دکتورا محصل دی. زدران صاحب، تاسو راته دا وایي چې دا کورونه خو خلک په عمر کې یو ځل جوړوي او عموما دا نسلونو نه نسلونو ته پاتې کیږي. دلته په اروپا کې چې ته ګوري یو کور مثلا 300 کاله پخوانی کور هم لیدلی شي چې اوس هم پکې خلک ژوند کوي اوسیږي. همداسې په افغانستان کې مونږ زړې کلاګانې او زړې ودانۍ لرو چې د کلونو کلونو نه د یو نسل نه یو ته پاتې دي، د بل نه بل ته پاتې دي. نو خدای چې سړی پکې لږ لګښت هم کرا شي، له نورو شیانو نه یې راکم کړي، دا وکړي، د طبیعي آفاتو نه برا شو، د کورونو په برخه کې ځینې نور مسایل هم شته، مثلا د تودوخې او سړښت موضوع. یو دیموګ سیستم چې دی کورونو عموما د سي چې تبید پاره کوټه یا خونه کې جلا بخاري ولري او یا د تودوخي یو سیستم ولري ځای په ماغ خونی پورې تړلې. ایم کان شته چې په همدغه ساده وسایلو کې خلک داسې کورونه جوړ کړي چې اما کرنیزم ځکه کمه ونیسي، ځکه چې دغه کورونه چې کمه ځایونو کې خلک جوړوي عموما کرنیزم ځکه پینیسي، ځکه هم کمې ونیسي او د تودولو چاره یې اسانه یي، او په ژمي کې خصوصا چې واورې وریږي او ساړه یي دا هم په کورونو کې یوه ستونزه یي. داسې څه لارې چارې شته دی د انجینرۍ په حساب باندې او همدارنګه د تخنیکي لارې چارې سپارښتنې شته؟
دقیقا جناب آن سیف دغه موږ تاسو کلیوالیس کورونه چې دي دا یو علت دا دی چې د ژمي لپاره ډېر ښه کار کوي او ښه نتیجه یې ورکړې ده، ځکه اکثره کلیوالي سیمې سړې وي او اورښتونه ډېر دي، ځکه دوی دیوالونه یې ډېر غټ وي او همدارس بومونه ډېر دبال وي. خو یوه لنډه تبصره به زه وکړم، دغه د هېواد د هرات ولایت دغه د تلفاتو کچه ځکه لوړه شوه چې د بومو ضخامت یا ډبلوالی تقریبا تر یو متر هم زیات و، یعنې ده خپله د ډېر مشهور لامل وګرځېده. نو موږ همیشه د ساختمان انجینرانو په توګه هڅه مو داده چې ودانۍ تر انګان حده پورې باید سپکې وي، ځکه دا د تلفاتو کچه راټیټوي. او له بلې خوا سپارښتنه کېږي چې د ودانۍ طبقات منزل نه باید ډېر نه وي، یعنې یو منزل کفایت کوي. دا چې موږ څنګه کولی شو چې یوه معیاري ودانۍ ولري او ضمناً د تودوخې په مقابل کې د سړې هوا په مقابل کې مقاومت ولري، دا دومره ستونزمن کار نه دی. یعنې موږ کولی شو د محلي موادو څخه دیوالونه جوړ کړو، ولې په دې شرط چې هغه د ساختمان اصلي چوکات کلک وي. عملا دیوالونه باید له چوکات څخه لرې وي، ځکه د زلزلې په وخت که چېرې دیوال ونړېږي نو خامخا بوم هم نړېږي. که چېرې موږ یو محکم چوکات ولرو یا فریم یا خپله د ساختمان چوکات کلک وي، نو په دغه صورت کې به موږ کولی شو چې د خودبردار یا هغه دیوالونه نه کار واخلو چې له محلي موادو څخه جوړ وي او ضمناً د تودوخې موضوع هم پکې حل شي. یعنی داسې موضوع نه ده چې موږ د حل لار ورته نشو پیدا کولی، خو اصلي ستونزه ده نه همغږی موضوع ده. یعنی موږ په دې برخه کې همغږي نه لرو د بېلابېل ادارې، او خود په دې برخه کې داسې پېښې نه وي رامنځته شوي. نو دا یوه نوې موضوع ده، او دا چې د اوسني نظام په حد کې او په واسه کې څومره امکانات پوره دي دا هم یوه لویه ستونزه ده. او بله اصلي موضوع دا ده چې هره پېښه چې کېږي هم څه موده وروسته دغه پېښه بېرته هېرېږي، هم تر هغه چې بله نوې پېښه وشي به دفتا دغه موضوع بېرته راولرېږي.
مننه. د طبیعي پیښو په اړه باندې واقعا د خلکو عموما د بشري چلند هم داسې په هغه ورځو کې چې پیښې کېږي تودې خلکو ته ورپه یادي، بیا چې یو څه وخت پیښې کمې شي له خلکو هیر شي. خو په افغانستان کې چې سړی دغه معاصر تاریخ ته وګوري په تیرو څو لسیزو کې متاسفانه د افغانستان خلکو پر جګړې سربیره بیلابیل طبیعي آفات تجربه کړل. په وروستیو کلونو کې زلزلې او سیلابونه ډیر زیات شوي دي چې هغې ستونزه پیدا کړي. دا راته ووایي چې د تاسو په فکر باندې دغه د سیلابونو د مخنیوي لپاره څه کیدلی شي چې کورونه د سیلاب په وړاندې مقاومي؟
مننه هم صاحب، په که څه هم زما څانګه ډېر تمرکز په ودانیو باندې ده، خو د سیلابو موضوع خو واضح ده. موږ د سیلابونو مسیر او هر څه په کلیوالي سیمو کې معلوم دي. نو ستونزه هغه وخت راولرېږي چې د سیلاب د مسیر په اوږدو کې ودانۍ یا کورونه جوړېږي، نو دا طبعا مستقیما اغېزه لرلی شي. نو باید دغه موضوع په نظر کې ونیول شي، ودانۍ په داسې ځایونو کې جوړې نه شي چې د سیلابونو خطر وي، ځکه که په یوه مسیر کې سیلاب راغلی پخوا هم امکان د دې شته چې په عین مسیر کې بیا هم سیلابونه رامنځته شي. نو اصلي موضوع دا ده چې موږ په داسې ځایونو کې کور جوړ نه کړو چې د اوبو د راغونډېدو او د سیلابونو د رامنځته کېدلو خطر پکې ډېر وي.
ډیر زیاته مننه کو خغلی سان، تاسو فکر کوئ څنګه کیدلی شي چې په کم مصارف او په کم لګښتونو باندې همدغه خلک چې دا کم وسایل کاری، تاسو اوس په افغانستان کې اتمن بدرته وس د ساختمانی چارو کې چې خلک عام کاری دي دغه مواد او معلومات هم یي، څنګه کیدلی شي چې خلک عمومي خلک د عام ولسونه مثلا یو سړی په یو کلی کې کور جوړوي، داسې کور جوړ کی چې یو څه مقاومت ولري دی زلزلو په وړاندې، د دې علاوه چې باید انجینر پیدا کی یو لاغنه معلومات واخلي، ایا ممکن ده په دې وسنۍ اقتصادي وضعیت کې په بازار کې دغه مواد لکه سیمنٹ نور شیان دې ته د عامو خلکو وس کیږي؟ وس
بله، لکه اوس د اوس وخت سره لکه ستونزې ستاده ولسوالیو وطل ولسوالیو ته داسې یو کور یا کوټه جوړول یې لږ مشکلات لږ ستونزې لري، خو په مرکز کې چې کوم ودانۍ جوړیږي لکه هغې رسیدګي د هغې د موادو د هغې کوالټي هر څه روغ وي، که سیمنٹ وي که سره وي هغه هر څه رسیدګي کولی شي، هر څه روغ دي ولې نه کېږي، خو که دی وغواړي او دی د انجینر په سویه باندې کار وکړي هغې سره همغږي شي نو دی به ښه آینده ولري، ښه کورونه ښه مارکیټونه به دی ولري. او بعضې چې مونږ ګورو لکه هغې صرف دی نقشو د پاره راولي نقشه پرې واچي او نه بعد دی بیا په خپل سر کار شروع کوي، نو دا لکه وروسته چې بیا کله او دا بعضې کارونه چې وروسته پاتې کېږي لکه رنګ شه ګچکاري شوله په هغه صورت کې بیا د شوي نه غلط وي، د دوی نه پیپ هم غلط وي، د دوی نه کټاره هم غلط وي، لکه ډېر هغه نه غلط وي ساختماني نقشې. نو ما په نظر باندې که دوی لږ د انجینر په همغږۍ باندې کار وکړي دوی به ډېره ښه آینده ولري. او شته وسایل، ډېر روغ وسایل شته په افغانستان کې، که سریه وښایي که چمټ وښایي ډېر روغ روغ وسایل لري افغانستان اوس.
ډیره مننه کوو. مخکې له دې نه چې نورو پښتنو ته ورشو او وړاندې په دې موضوع باندې بحث وکړو، یو دوه اوریدونکو پیغامونه راستولی دي، د دوی پیغامونه به واورو. نور اوریدونکي هم که غواړي چې په خپرونه کې برخه واخلي د موږ د واتساپ د ټلیفون شمیرو ته زنګ وهلی شي، خو د دې دوه اوریدونکو پیغامونه اورو بیا راځو نور وړاندې مسایلو ته.
سلام د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. دلته د خلکو اقتصاد ډیر ضعیفه ده، نو نسی کولای چې هغه معیاري کورونه جوړ کړي چې هغه د زلزلې په وخت کې موقم کلک پاتې شي. دلته خلک ډیر غریب دي، نو همدغه وجه یې ده چې دوی نه کوم انجینر په دغه کې غږوي یا د هغو نظر واخلي چې هغه دوی ته لاره وښیي. دوی په خپل وس په خپل توان باندې کوښښ کوي تر څو ځان ته یوه جنګړه جوړه کړي د ژوند شپې پکې سبا کې. تر ټولو لوی لامل د دوی بېوسي او
سلامونه نیکې هیلې احترامات ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو، بالخصوص ستاسو د نن ورځې میلمنو ته د رنګونو د خپرونې. محترمو انجینرانو صاحبان څخه به مې دا پوښتنه وي، د دې قدرتي افاتو مخنیوي مونږ څنګه کولای شو؟ او دا کورونا باید په اساسي او پاخه ډول باندې جوړ شي، او که څنګه بیا هم که جوړیږي نو د ټول افغانستان کورنیو کلی په اوس وخت کې کولای شو چې پاخه او په اساسي ډول باندې جوړ شي، نو دا به ممکن خبره وي او که ناممکن. او بل ستاسو نظر هم غواړم، زه خو وایم که چیرته د قدرتي آفاتو په وړاندې زموږ اعمال سم شي نو انشاءالله د دې مشکل څخه به مو خدای بچ کوي، خدای ته به زارۍ کوو، اعمال بس مو اصلاح به ځانونو کې راولو چې د الله پاک د عذابونو څخه بچ شو، نو د هغې مخنیوی به ګران کار نه وي. ستاسو څه فکر دی؟ مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلې شي. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
مخکې لدې نه چې ښاغلي زدران ته ورشو د دې اوریدونکو د نظرونو په اړه ترنه واورو، ما په فیسبوک کې موږ دا موضوع شریکه کړې و، ځینو افغانانو همدغسې دا د اعمالو مسله او د قسمت مسلې لیکلې وي. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې ټول خلک باید ښه عمل ترسره کړي، خو طبیعي پیخي او د هغې زیانونه را کمول دا یو داسې موضوع ده چې په ټوله نړۍ کې ورباندې خلک کار کوي. مثلا که د ترافیکي څراغ سوري او ته پې ورځې، نو که عمل د ښي او که بدي د ټکر احتمال دی زیات دی. همدارنګه د احتیاط او ځان ساتلو سپارښتنه هم په ادیانو کې شوې ده، هم په دینونو کې شوې ده. یعنی ته نشې کولی چې یوه وړه جونګړه جوړه کړې او یو وړوکی ماشوم پکې په واورو کې واچې او وایې چې زه د موږ اعمال که ښه انشاءالله دا ماشوم به خدای پاک وساتي. خدای پاک د همدې لپاره وسایل خلق کړي دي، انسانانو ته یې ورکړي دي چې له هغې نه په ښه توګه استفاده وکړي تر څو پورې خپل ځان او خپل چاپېریال خوندي وساتي او یو بل سره د مرستې او لاس ورکولو خبره په همدې خاطر کېږي. نو که شمیرو ته وکتل شي په نړۍ کې افغانستان ښایي د خلکو اعمال د نړۍ د ډیرو هیوادونو په مقایسه باندې بهتره وي، خو ښایي یوازینی هیواد یې چیرې چې ترافیکي پیښې تر ټولو زیات قربانیان لري، ښایي یوازینی هیواد یې چې په دوغومره کمو موټرو کې په نړۍ کې د افغانستان په مقایسه په نورو هیوادونو کې د موټرو او موټر چلوونکو شمیر ډیر زیات دی. خو څومره ترافیکي پیښې او حادثات چې دلته رامنځته کیږي په هغه هیوادونو کې چې ډیر زیات موټر لري نه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې هلته قوانین مراعت کیږي، سرکونه باندې د خوندیتوب او مسؤلیت هغه کم لارښود چې دی هغه عملي کیږي او په افغانستان کې نه عملي کیږي. همدارنګه ګڼې نورې برخې کې مثلا د طبیعي آفات څومره زلزلې چې په جاپان کې کیږي په افغانستان کې نه کیږي، او خو مرګ ژوبله یې دومره زیاته نه وي لکه په افغانستان کې چې د زلزلو مرګ ژوبله یې. نو دا خو دی او نورې اوریدونکو ته د ما خپل نظر و. راځو تاسو ته زدران صاحب مهرباني وکړئ دغه اوریدونکو په خبرو څه تبصره کولرئ.
ډیره مننه جناب وان صاحب، زه به لنډه تبصره وکړم او یو څه لنډې سپارښتنې هم ولرم. زموږ اول ورور چې پیغام یې ښایي او دقیقا زه درسره موافق یم، ځکه دا کوم کورونه چې نړېدلي دا د فقر او غربت کورونه دي. موږ په تصویرونو کې دا موضوع په وضاحت ولیده چې کورونه څومره غیر معیاري دي. که دا په هرات کې و که د پکتیکا په ولسوالۍ کې یا بل هر ځای کې و، زما لاندې سپارښتنې دا دي چې دا خو واضح خبره ده چې دا د حکومت مکلفیت دی چې په دې برخه کې یو واحد معیاري ستاندرد تر لاس لاندې ونیسي چې هم محلي موادو ته پکې ځای ورکړی شوی یا هم عصري موادو ته، ځکه عصري مواد قیمته دي او د هر چا په واس کې پوره نه دي. خو زما لاندې سپارښتنې هغه کسانو دپاره چې غواړي د دودیزو موادو څخه کار واخلي دا دی چې موږ باید که دغه ټکي په نظر کې ونیسو، کېدای شي زموږ ودانۍ که د خورو نه هم جوړې وي یا څه مقاومت بهتره شي، او دا ډېرې مهمې سپارښتنې دي. اول دا چې دغه د سرتاقو موضوع ده. سرتاقونه چې موږ معمولا په نظر کې نیسو په کړکۍ او دروازو باندې، دغه سرتاقونه باید بام سره ښه کلک ټینګ وي، یعنی یو بل سره ښه کلک ټینګ وي او رابطه یې د سویچ د زلزلې په وخت کې یو له بله جدا نه شي. بله موضوع دا ده چې د دروازو او کړکۍ ترمنځ معمولا فاصله ډېره کمه وي. موږ په دغه کلیوالي سیمو کې کړکۍ بیخي ډېرې وي په اتاقونو کې. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د کړکیو اندازې کمې کړو او همچنان خپله د کړکۍ تعداد او د دیوالو او کنجونو ترمنځ او د کړکۍ او دروازو ترمنځ فاصله هم باید زیاته شي. که دا فاصله زیاتېږي، نو د امکان موږ طرفوي چې یو څه دیوالونه مقاومت وکړي. بله موضوع دا ده چې خپله دیوالونه ډېر نازک دي، اما بل مقابل بامونه کال په کال وزن یې زیاتېږي. موږ باید د امکان تر حده کوشش وکړو چې د بامونو وزن راکم کړو، ځکه د زلزلې په وخت کې د بام چې نړېږي د خپله د تلفاتو کچه څو برابر زیاتوي. همداراز موږ هغه مواد چې کاروو په دیوالونو کې د امکان تر حده باید کیفیت زیات وي که امکان ولري په دیوالو کې باید د لرګي نه کار واخلم او عمودي ډول او هم په افقي ډول. زمنا خپل دیوالونه باید له تهداب سره کلک رابطه ولري. دا هغه ابتدایي سپارښتنې دي چې ما تاسو ته وکړه. او د هېواد په سطحه باید څه کار وشي؟ خپله د حکومت یا د نظام مسؤلیت ده چې د هېواد په کچه ټولې سیمې باید زون بندي شي، یعنې طبقه بندي شي. هغه سیمې چې ډېر خطر سره مخ دي هغوی ته باید ډېره پاملرنه وشي. او د موږ بل ورور چې دې موضوع ته اشاره وکړه چې دا د عمال موضوع ده، زه فکر نه کوم چې دا ډېر ارتباط سره ولري، ځکه موږ که د غرب عمالو ته پاملرنه وکړو یا کوم کارونه چې دلته روان دي هغه باید دلته هره ورځ او هره لحظه زلزله وشي. دا یوه طبیعي پیښه ده او قابل د پیشبینی هم نه ده. موږ یوازې کولی شو د دې په مقابل کې خپل تدابیر زیات کړو.
مننه کو راځه زدران سه پدی راته وایا چې په لویدیس کې هغه هیوادونه چې التا د کورونو جوړول د حکومتونو لخوا ورته ټاکلي معیارونه شته دي او باید معیار په نظر کې ونیول شي. په دې باندې ځکه افغانستان کې ګڼو خلکو سره داسې تصور نشته دی چې حکومت دې په دې کې کار ولري، لکه تا په کور کې چې څه خېلې باید جوړ کړي، مسؤلیت تدابیر باید پکې څنګه په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې دا شی مهم دی. یو څه په دغه دې کور جوړونې په نړیوالو معیارونو باندې که خلکو ته معلومات ورکړي، دا سمه ده چې د افغانانو وس ښایي او امکانات ښایي داسې نه وي، خو بدنه ده چې یو تصور ولري چې په نور نړۍ کې خصوصا په پرمختللې نړۍ کې خلک څنګه کورونه جوړوي او په کومو معیارونو او کومو اساساتو ولسونه پکې څه برخه لري، حکومتونه پکې څه برخه لري او څنګه جوړوي.
ډیره مننه انسپ، دا ډیره مهمه موضوع ده. مخکې د دې څه خاصه د اشاره کوم، زه خپل د سترګو لیدلای حال تاسو ته بیانوم. کوم ځای کې چې موږ اوسېدلو کابل کې تقریبا د جدي میاشتو د یوې ودانۍ کار پیل شو، یعنی تاسو باور کړئ چې د درې میاشتو په اوږدو کې چې سوړ ژمی وه او یخني وه، څلور منزله کانکریټي کور جوړ شو او همداراز څلور پنځه منزله نورې وروسته تر اوړي پورې تکمیل شو. حال دا چې په هغه وخت کې یعنی مطلق کانکریټ یخ وهل کېده، د دې امکان و چې کانکریټ مکمل یخ شي، اما یعنی دا خلاف د ټولو معیارو دی چې په داسې حالت کې موږ یو ساختماني کار پر مخ بوځو. دلته په هر کې تاسو ته بهتره معلوم دی کله چې یو کس غواړي کور جوړ کړي، باید له مربوطه ادارو څخه اجازه واخلي، نقشې ترتیب شي، هغه نقشې په څو مختلفو ادارو باندې چک کېږي، وروسته دوی ته د کار اجازه ورکول کېږي. د کار په جریان کې هم له بېلابېلو ادارو څخه وختن فوختن کارکوونکي راځي. دوی ټول معیارونه په نظر کې نیسي، د کوالیټي کنټرول نه نیولې تر نورو برخو پورې ټولې مرحلې یعنی قدم په قدم تطبیق کېږي. نو دلته یو کور چې جوړېږي تقریبا یو کال یا دوه کاله وخت نیسي چې هغه تر آخره پورې کار تکمیلېږي. نو او علت یې هم دا ده چې استانداردونو تطبیقول ډېر وخت نیسي او د اقتصادي اړخ نه هم ګران تمامېږي. نو دلته طبعا ټول معیارونه په نظر کې نیول کېږي او ځکه هم کورونه ډېر وخت دوام کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې موږ یو سلسله معیارونه او کودونه هم لرو چې د تېر نظام په وخت کې دې باندې کار شوی و. او مهمه خبره دا ده چې کودونه باید د هرې پیښې راپېښېدو نه وروسته باید اپډیټ شي، یعنې تجدید شي. مثلا که یوه سیمه کې زلزله کېږي، د هغې سیمې دپاره معیارونه باید نوي شي. خو متاسفانه تېر نظام کې هم په دې برخه کې چندان کار نه و شوی او اوس حاضر په جریان کې نه یم چې څومره په دې برخه کې توجه کېږي.
مننه. یو اوریدونکی په تماس کې دی، دنه به واورو چې څوک دی او له کوم ځایه ټلیفون کړی دی او څه ویل غواړي. مهرباني وکړي.
انسیب تا ته سلام او د میرمنو خوشمونه اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد د لغمان نه
ستړی مشي. همدرد صاحب له لغمان نه موضوع باندې خو باتمن خبرې چې موږ په څه غږیږو.
موضوع باندې خبرې ما موضوع دا منگو گورو کرا سے چاہ اقتصاد کئی پار جائے کہ کئی کا پار ملکی واغذان تخ کور جو رہے کا نا بغیر زلزلے نمزان تخ جوڑ کور جو رہے کا زلزلے اس پیادم نہیں خو لباد امر کا افغانستان کی صدا بیر خلق غریب دی، اقتصاد نہ کمزوری دی نو آگئی یا خلاول نہ غیر معیاری
دانے غوری لخشک
او بل خبره دادان سیف سی یو خل اول نه غیر معیاری دی بل دغه تیر زلزلو دغه کورونا تسلو کې احتیاطي سره دا خام کور ته مو بخل ستر ګوینو دا زلزلو چاولې دی نو دیوالونه یاري او دی لابل جدا ده دی بیا په خلکو مسخد هم د سرسری په خټي ورته پولی دی چې دا خالد 14 نه بند شي نو دا بیخی غیر معیاری دی خدای ما کک دغه سی حالاتو کې یو 15.4 یا 15.5 درجه زلزلہ وسی نو ډیر بد حالات به منځ راولي نو د اقتصاد له وجه نه د خلکو کورونه د سدي کچیر د اقتصاد د سړي جوړ هغه خو اتمن نو ځان ته کور جوړي ځان ته معیاري کور جوړي نو دا افغانان بیا سي خدای ساتي دي کینه دا کورونه خو ټول د استوګنې وړ نه دي نور مخ نه نیسم
ډیر زیاته مننه واقعا چې اقتصاد پورې بتړلی خو کېدلی شي چې له تیګو او خټو نه همدر سبي یو سړی لږ قوي کور جوړ کړي بل سړی لږ کمزورې جوړ کړي دا تاسو څومره منئ؟
دا خو زه منم خو زه درته وایم چې یو سړی کور مطلب زلزلو چولی یا هغه مطلب بل کور نشي جوړولی که نه نو هغه کې به مجبوري نه اوسېږي که نه که اول زه چې دا څومره خلک وینم خپله د ما خپله هم دوه کوټې دي همدغه شی دي چې دا کمه سي ما درته وویلې نو دا خو اوس د ما دغه نه وسه رسېده چې دوه مې نورې جوړې کړې که د ما وسه رسېده دا دوه مې نور هم جوړولې خو وسه مې نه رسېږي بس دې کې هم خلک اوسېږي او هغې کې هم خلک اوسېږي همدغسې دا کلی د مونږ چې دا تقریبا 3.5 کوره ده دسې نه چې دا تېرې زلزلې یوازې د مونږ په کلي سوي دا په ټول لغمان سوي او په اکثرو ولایتو کې سوي ده او همدغه کورونه ټول چولي دي او دا ټول غیر معیاري دي او مطلب که دا په بل هېواد کې ګمان نه کوم که دې ته څوک اجازه ورکړي چې ته دې کور
کې
خدا خو افغانستان
حکومت
چا خبره معیاري نه ده نو مونږ کورونه به څه معیاري په دې 15 کالو کې داسې معیاري حکومت نظر راغلی نور هم وخت نه نیسي
مننه که سلامت اوسئ زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو لپاره بالاخره دا وخت را رسیدلی دی چې په ځینو شیانو باندې چې دوی عموما یا قسمت ته پرېږدي یا تقدیر پورې تړي دا نور په خپلې خوارۍ پورې وتړي ځینې شیان سمیدلی شي ما ته جالبه ده چې ما په دلته په اروپا کې یا په نورو هیوادونو کې دغه ساده وسایل مثلا د غنمو د ریبلو وسایل موږ هماغه لور چې کلونه پخا د موږ نیکونو جوړ کړی هر چا چې جوړ کړی تر اوسه پورې بدل نه کړه په داسې حال کې چې دلته خلکو ساده همدغه ترکانانو د غنمو د ریبل دپاره په لاس چلیدونکي داسې که د دوی یو 100 کاله یا 150 کاله پخوانۍ دیقانۍ شیان وګورئ جالب وسایل جوړ کړي یعنی فکر یې کړی چې څنګه یو کار اسانه کیدلی شي څنګه مسؤون کیدلی شي څنګه خوندي کیدلی شي نو په افغانستان کې هم په کار دا ده چې هم حکومتونه او عام خلک بالاخره په ځینو شیانو باندې داسې فکر وکړي چې که ته د برمې سر بند نه کړي معلومه خبره ده چې برمې ته به یو څوک ورغورځېږي بیا دا تا پورې اړه لري چې اعمالو پورې تړي او که تقدیر پورې تړي همدغه اوس د طالبانو حکومت ټولو خلکو ته ټینګار کړی دی چې د برمی سرونه وتړئ خو څوک یې نه تړي زدران صاحب تاسو د دغه ملګري په خبرو باندې څه تبصره لري
دقیقا جناب صاحب تاسو خو ته که اشاره وکړه یعنی موږ کولی شو که دغه ټول مسایل سره منسجم شي موږ حتی کولی شي دودیزو موادو څخه داسې پاخه کورونه جوړ کړو چې حداقل 15 کاله وخت ورکړي یا دوام وکړي یا حداقل داسې کورونه وي چې موږ ته د تېښتې دپاره چانس او فرصت ورکړي خو هدف داده چې په ودانۍ کې همیشه په اول قدم کې هدف داده همصاب چې موږ ته ودانۍ باید د تېښتې فرصت ورکړي د زلزلې پر مهال موږ کولی شو د خامو موادو پاره د لرګي او دغه نورو ډول کوم محل مواد چې موږ لرو دین استفاده کوم تر شپه او مقاله مطالعه کول مکمل په دې اړه هغه کې بحث شوی چې څنګه کولای شي له محلي موادو څخه کار واخلي یعنی هغه کې نه د سیخانو څخه نو مخیستل شوی نه د کانکریټ څخه ټول پکې لرګي دي د خام مواد دي خدا ټول یو منسجم مدیریت په وزارت لري او په دې برخه کې باید یو څه معیارونه محلی معیارونه د نظام له خوا مطرح شي ځکه خلکو نه هم لاره ورکه ده چې دوی اخر څه وکړي دوی همیشه د غربت موضوع مخې ته راولي چې دا موضوع قابل د درک ده ولې یو څه امکانات باید په نظر کې ونیول شي بالاخره دې موضوع نه موږ د تېښتې لار نه لرو باید ورسره ځانونه برابر کړو او یوازینی لار دا ده چې عامه پوهاوي سطحه زیاته شي
او په دې برخه کې هغه کوم امکانات چې موجود دي دا نه په ځینې ډول استفاده وشي، ځکه اکثره سیمې د افغانستان د زلزلو له اړخه فعال دي. او په دې اړه مو څو څورې بحث کړی چې دا د هېواد شرقي ختیځې سیمې، شمالي سیمې او اوس دغه د لویدیځ خواته هم موضوع راتوضی شوي. نو زه فکر کوم چې تر اتیا فیصده زیات د هېواد مساحت د زلزلو له اړخه آسیب پذیره دی. نو موږ یوه ورځ نه یوه ورځ به په دې برخه کې تصمیم ونیسو او اوس یې ښه فرصت دی.
ډیر زیات مننه کوو زران صاحب. راځئ چې د احسان الله احسان نه وروستۍ پوښتنه وکړو. او بخی چې ډیر منتظر پاتې شوی مخکې د لغمان ښاغلی احسان، دا د همدرد په خبرو باندې که تاسو څه نظر لرئ، او په عمومي توګه که دا راته تاسو ووایئ چې په افغانستان کې د تاسو سپارښتنه خلکو ته څه شی ده؟ هلته چون ساختمانی کې کار کوئ چې ام کورونه ورته ښه جوړ شي او ام ارزانه جوړ شي، ضرور نه ده چې ماڼۍ جوړې کړي خو لږ تر لږه مقاوم واوسي، یعنی رونه غورځېږي دیار زول او باران نه وروسته د موږ او تاسو خبرونه ترلاسه کوو چې په پلاني ځای کې کور ناسته، په پلاني ځای کې کوټه ناسته ده، چې دغه کم شي دا پیښې.
موږ خو لومړنۍ یوه ستونزه بله دغه ده چې زموږ زیاتره ورونه چې دی هغه مسافر دی، نو دی یا د کور سرپرست وي یا په دوه ورونه وي یا یو ورور نه پوهېږي، کوم چې پوهېږي مسافر وي. نو دلته دوی انجینر راولي په هغې باندې نقشه اچوي، باقي مانده کارونه ټول ټیکهدار کوي، لکه دوی رسیدګي نه شي کولی که نه دوی اکثریت په سفر کې نو دلته هغه ټیکهدار سره انجینر نه وي چې دی په معیار باندې ورغی د خپل کور، نو هغه ټیکهدار ته هر څه کارونه پرېښي. نو زما نظر دغه ده که دوی د انجینر سره مشوره وکړي چې د شپېتو نه تر یو لک شلو ډالرو پورې دوی مصرف کوي، نو دغه مشوره د انجینر سره داسې ده چې دا یو تخصص کې لري، دوی زده کړې کړي دي او په کم مصرف باندې هم کېدلی شي، ولې نه په کم مصرف باندې ښه کار باید وشي. او دا هر څه یو مشورې سره تعلق لري، دوی باید د انجینر نه یوه مشوره واخلي په کم مصرف باندې هم دوی خپل کار کولی شي، کېږي ولې نه.
ډیره مننه کوو ښاغلی احسان له تاسو سره خدای پاماني کوو. د موږ د بحث یو څو دقیقې پاتې دي، هغه له ښاغلي زدران سره یو څو نورې پوښتنې لرو شریکوي. تاسو ته کورودانۍ وایو او مننه درنه کوو چې ګډون هم راسره وکړه. زدران صاحب، د آفتونو خبره هم وکړه، د سیلابونو په وړاندې تاسو وغږېدئ، د کورونو د تودوخې په اړه باندې هم موږ بحث وکړه. یو شی چې په افغانستان کې په کورونو کې نادرکه دی، هغه د تشنابونو شتوالی دی. حتی په دې اړه باندې خلک بحث نم نه کوي او خبرم پی چندان خین نه لګیږي، خو دا داسې یو اړتیا ده چې هیڅوک تنې سترګې نشي پټولی. او کله چې کور جوړیږي، آیا تاسو فکر کوئ چې دا مهمه ده چې د تشناب جوړول او د یو معیاري تشناب لرل پکې په نظر کې ونیول شي؟ او دا څنګه کیدلی شي د افغانستان په امکاناتو او کلتوري ارزښتونو کې؟
دقیقا جناب آن سپ، در تشنابو موضوع خو دیر مهمه ده، بلخصوص پر اصلی و آدمه ای که در دوتیز کورنه چه کم دی پده که یا چه از صحیح موضوع دیر پر نظر که نه نول که گیده که اصلی تمرکز پر نور خونو بانده. من فکر کنم چه تشنابو نه بیرون در آدمه چه پر نظر که نول که گیده و هم پر دیر غیر میاری او غیر صحیح دول. نو په دغه نقشو کې چې ما نن وکتل، کس چې راته رالیږلی و د زندهجان له ولسوالۍ څخه، په دې کې ډېره خطر هم موجوده وه. یعنی د یوه فامیل لپاره دوه اتاقونه و، یو تشناب، یو اشپزخانه و یو مناسب دهلیز چې اندازې تقریبا 15 متر په 12 متر کې راتله. یعنی ډېر ځای هم نه نیسي او همدارس د تودوخې له اړخه هم زر ګرمېږي په ژمي کې، او نرخ او قیمت هم ډېر جګ نه و اټکل شوي. نو زه فکر کوم د تشنابو موضوع په عصري ودانیو کې تر ډېره بریده حل ده، لیکن په محلي کورونو کې هم موږ کولی شو چې دې موضوع ته پاملرنه وکړو. خو بیا هم دې برخه کې خپله د خلکو غوښتنه ډېره مهمه ده، ځکه اکثرا کله داسې حساسیتونه موجود دي، فرهنګي حساسیتونه موجود دي چې تشنه باید له خپل له بدنه څخه بیرون وي. نو په دې برخه کې تر هغې چې موږ عامه پوهاوی ونه لرو او خلق دې ته قانون نه کوي چې دا ستونزې موجودې دي او باید حل شي. لکه ستونزمنه ای جنابان صاحب، زما په نظر ته که په کلیوالي سیمو کې تاسو ته وضعیت بهتره معلوم دی چې فرهنګي محدودیتونه هم ډېر دي او همداراز اقتصادي ستونزې هم پکې ډېرې دي.
مننه. واقعا دا ټول شیانو ته په پام باندې د تشنابونو مسله یو جلا موضوع ده. حتی ملګری ملتونه د تشنابونو د شتون او موجودیت یو نړیواله ورځ لري او د دې پارتیا باندې ټینګار کوي چې دا باید د دې په خاطر باندې چې ډېرو ناروغیو مخه ونیول شي او ډېرو نورو ستونزو باید ووسی او په کورونو کې حفظ الصحه ته په پام او همدارنګ د کور جوړښت او تخنیک ته په پام باندې باید تشنابونه په نظر کې ونیول شي. عموما په هغه ځایونو کې چې خلک راټولیږي، د خلکو د راټولېدو ځایونه یې، بازارونه، مارکیټونه، لوی لارې، د ټولو کې ټینګار او سپارښتنه کیږي. ښاغلی زدران، مخکې تاسو یوه خبره وکړه، زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو یو څه نور هم رڼا واچوئ. تاسو وویل چې ښه سپارښتنه دا ده چې خلک یو منزله کورونه جوړ کړي. رښتیا هم که ته هغه معیاري ودانۍ نشي جوړولی، سیمنټ، کانکریټ او انجینر دا ټول په نظر کې نشي نیولی، یو منزله کورونه خطر کم دی؟ یعنی نسبتا دې ته چې دوه منزله او درې منزله کورونه خلک ولري.
دقیقا، ځکه هر څومره چې ودانۍ ارتفاع یا جګوالی زیاتېږي، په هماغه اندازه وزن هم زیاتېږي، چون دغه دیوالونه د ټولې ودانۍ وزن اخلي او ځمکې ته انتقالوي. نو کله چې دلته د طبقاتو تعداد زیاتېږي، هغه بروشي قواوې یا شیر فورس چې موږ ورته وایي ده زیاتېږي، ځکه دا متناسب دی د ودانۍ له وزن سره. نو که چېرې موږ وکولای شو چې د طبقاتو تعداد راکم کړو، دا ډېر مؤثر واقع کېږي، ځکه د تلفاتو کچه تر ډېره راکموي. او له بلې خوا، موږ په کلیوالي سیمو کې د ځمکې محدودیت نه لرو که تاسو ورته پام کړی وي. یعنی ځمکې پراخې دي، موږ کولای شو چې د دوو منزلو هغه مساحت په لویه ځمکه کې تقسیم کړو او یو منزله کور په نظر کې ونیسو. او له بلې خوا، د بامونو موضوع ده چې ما مخکې هم ورته اشاره کړې چې کال په کال هغه بوک تاسو د محلي موادو او
کاغل چې ورته وایي یا خیر چې ورته وایي،
دا کاغل ډېر وزن راواردوي او دا خپله هم د دیوالو د چپه کېدو لامل ګرځي او همدارس خپله د تلفاتو کچه هم زیاتوي. نو هر څه دا وشي چې ساخت د ودانۍ بامونه د امکان تر حده دبلوالی کم شي، خپله ساتپاکو سره وصل شي، د کړکۍ اندازې ډېرې کمې شي، ځکه د کړکۍ او کنجو ترمنځ فاصله ډېره وي، د ټول کومک چې ودانۍ زور چپه نه شي او دیوالونه تخریب نه شي.
وخت مې دغه د بامونو په اړه باندې درته ووایم. ما چې څومره لیدلی دي په کلو او بانډو کې او په اطرافونو کې، موږ خپل هم د بام باندې یوازې دا کار نه و چې بام یوازې باران له کوټو نه منع کړي، لرګي بم په بام باندې پراته وو، جوار بم پاس په بام باندې پراته وو، ناسته ولاړه بم په یو نیم ځای کې په بامونو باندې وه. په داسې حال کې چې که د بامونو هدف یوازې د باران او تودوخې لرې کولی، فکر نه کوي چې کله ناکله خلک په بامونو باندې نورم د نورو چارو دپاره تنې کار اخلي او که غواړي خطر راکم کړي، ښه دا ده چې بامونه یوازې بامونه ووسي او لکه مثلا د ژمي لرګي ورباندې کښېنږدي، مثلا ډېر بیروبار په بامونو باندې جوړ نه کړي، هر شی چې په کور کې نه وي په کار بام ته یې ونه غورځوي. په دې برخه کې څه فکر کوئ؟
دقیقا دا ډېره مهمه موضوع ده. موږ یعنی که چېرې هر څومره د ودانۍ ساختمان وزن پورته خواته وړو، همدومره بروشي قواوې زیاتېږي او د چپه کېدو امکان ډېر وي. نو دغه مواد چې موږ په بام باندې ځای کوو، دا خپله د بام وزن ډېروي، نه یوازې د زلزلې په وخت کې، بلکې هغه کوم مواد چې په بام کې کارول شوي د هغې مداومت هم راکموي. بلخصوص هغه موږ ورته دستک وایو، دغه لرګي چې کار شوي دا هم کېدای شي بالاخره په مرور د زمان سره مات شي. نو بهتره ده چې د بام څخه موږ اضافي ګټه پورته نه کړو، لیکن کولای شو چې په بام کې داسې موقتا وګرځو یا مجلس پکې جوړ کړو. اما که دا په دوامداره ډول تر بارګذاري لاندې د به خپل مشکل جوړول شي. زه فکر کوم دا یو طبقه کوګل به هیڅ کفایت کوي چې د ژوند د احمد څخه کور وسکي.
زنان سم سره خپل یو پښتنه ده په دې زینو سړو پاروپایي هوادونو کې او په زینو نورو سړو سیمو کې مالې دلې دي چې دا بامونه په داسې دغه شکل جوړي و. ولی په افغانستان کې دغه ډول بامونه نه دي دود یا خلک نه جوړي او د دې توپیر څه دی؟ ځکه فکر نه کوي چې هغه هلته ممکن دي که نه دي ممکن.
دا خو هم څه چې د افغانستان کې څو ستونزې لري د دغه ډول بامونو جوړول. یو که چېرې موږ دغه بام جوړو نو دې ته باید څه مصارف هم په نظر کې ونیسو چې نشي ولري یا مایل ولري، او بل بیا موږ له بام څخه د استفاده نشي کولی. او له بلې خوا اصلي ستونزه دا ده چې دوړې او ګردونه ډېر دي په هېواد کې. نو کله چې باران وریږي د دې باعث کېږي چې دغه اوبه خړې اوبه راکوزي شي او خپله د دېوالو د ککړېدو لامل هم ګرځي. نو موږ د دې محدودیتو له امله دغه ډول بامونه نشي کارولی. او په دغه دودیزو کورونو کې خو بل خصوص په دغه دودیزو کورونو کې د دغه ډول بامونو کارول ستونزمن ده د ساختماني اړخونه، ځکه دا یو قوي اساس ته ضرورت لري. موږ که چېرې خام کور ولرو او بیا بامې په شکل د قیچي پوش په شکل جوړ کړو د خپله بیا یعنی مشکل پېښولی شي، لیکن قابل د تطبیق دی ولې غیر اقتصادي هم بلل کېږي.
ډیر زیاته مننه کوو سکندر زدران د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد او د جرمنی د شتوتګارد پانتون کې د ساختماني انجینری څانګې د ډاکټرا محصل. لا غوریدونکو هم مننه کوو چې موږ سره په خبرونه کې برخه واخیسته. د دې سات یاد دی ونی د ژوند رنگونه هم دومره وو. تر بیا خې چاري هر چیرې چې خاده و باد اوسې.
ستاسو ل پیغامونو
علیکم ورحمۃ اللہ جوړ په هغه موضوع مختلف تاسو سره شریک کړم. متاسف د ساسره د رادیو سره لا شریک کړی افغانستان په اسلامي امارت په اردو کې باګوام فرقه کې نو وظیفه څخه لږ کړم او حساس هم د خاطر چې د دې حکومت یو وکیل و جواب قهرمان کې تاسو پیژنئ. نو هغه سره مې وکړ چې هغه عکس ورته ولګل. نو هغه عکس په اساس یې زه له وظیفې څخه لږ کړم چې ته د قهرمان سره د وظیفې جواب کړې د چې نه چې ورته ویلي. نو هغه چې هم عکس ورته ولګل چې هغه تبلیغات ورته کړل. خو نو وظیفې څخه د امارت څخه لږ کړم یوازینی علت یې قهرمان صاحب عکس ورته ولګل او کوم یو مو عکس پاته لري له کوم مختلف مواد او موضوع ته اسانه ځای شي لکه مننه.
سلام علیکم وحب الله منوی د کندهار ولایت نه مننه ازادي راډیو کارکون کول دین څخه سلامونه مته وړاندې کوم. تاسو خبره چې زم پر افغانستان ته به خلیر نه سعودي تقریبا یو هفته یې یو هفته پاته ده یخ ځاتیږي. نو کوم مهاجر چې د پاکستان یا د ایران څخه راوستي دي او د مهاجرینو کې د سرپناه ځایونه نه لري هغه باید غم وخوړل شي، ځکه چې ځینې خلک چې دلته په افغانستان باندې ژمی را روان دي خپل کورونه نه لري داخل په افغانستان کې او پاتې چې مهاجر دي دوی دلته د سرپناه ځایونه نه لري. نو دوی ځکه چې اوس تر خیمو لاندې ژوند کوي نو ژمی سره نږدې شو نو په خیمو کې تاسو خبر یاست چې ژوند نه کېږي د دغه مهاجرینو غم دې وخوړل شي سرپناه ځایونه نه لري، ځکه چې په خیمو کې ژوند به تر هغه ساعته دې وکړي چې یو لس پنځلس ورځې به نور ژوند وکړي نور بیا ژوند نشي کېدلی. نو دې غم باید وخوړل شي. افکوم دولت هم همدا غوښتنه ده چې د کوم افغانان چې د دې په افغانستان کې اوسېږي خپل استوګنځي لري دغه لپاره باید دولت ده ژوند توکي مواد ارزانه شي لکه ګاز تیل بوټي دغه اجناس باید ارزانه شي د خلکو وسه وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور الله جی خالد د کابل ولایت سره په تماس کې یم. زما مشکل دغه دی، ما ول مردل ته په کابل کې یو نو دا از مش برخ شدی په دوی کې کې خپل ولایت بیا راسي. موږ د ازادي راډیو د کارکونکو څخه دغه هیله لرو چې موږ اکثر مسلمانو پورې ورسې ترڅو د برق غم وخوري ولې ځکه د دې مخ پېسته یخ را روان دی نو بیا چې برق نه مشکلات ډېر دي اوس یې لا غم وخوري خدای مو وساته السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421.
ਮੈਂ ਜ਼ਲ ਕੇ ਪਸੇ ਗੋਸ਼ਵਤ ਬਗਰ